ځوان فکر له ازادي رډونه
درنو ریزونکو سلام د ځوان فکر خبرونه ته خراغلاس یو ور بیا ز اجمل تورمن او عبید الله عبیدی په دې خبرونه کې د کوربمو په توګه تاسو ته خراغلاس وایو. په ملمنو کې را سره دی د پوهنتون په خانه استاد فرهاد پیلوزه، دغه شان د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد شریف الله ویان، او د تلیفون په کرخه په تعلیمي او تحصیلي برخه کې مدني فعال متی الله ویسا. درنو ملمنو تاسو خره خلاص. موضوع مو د کانکور د نتایجو اعلان، ستونزې، پرمختګونه او موضوع پر اړوند نور بیلابیل مسائل. خو تر هر څه د مخه د موضوع په تړاو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې د عمومي ریاست سرپرست پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډ مرکه ورو چې زموږ همکار جاوید حسنزاده همدانن ور سره د دغه خبرونې لپاره کړی، او په سر کې ورنه په سګنی کانکور ازموینې کې د ګډون کوونکو د شمیر پاړه پوښتلې دي.
کانکور ازمونه د رسمو ټولګو فارغانو نه دی وری د حمل د میاشت له شپږم وو منټ څخه له لوګر، پنشیر او نیمروز نه پیل شو، او ورسته امتحان د اسد د میاشت په لومړیو شپو ورځو کې د کابل متفرقه ازموینه وه چې دلته پای ته ورسېده. څلور دېرش ولایتونو کې مو ازموینه واخیسته. په عمومي برخه کې یا د دولسمو ټولګیو د فارغانو چې یو سلو اویا وو زرو شاوخوا کې دوی فورمېډ کې کړی ول امتحان لپاره، یو سل اته پنځوس زرو شاوخوا کې دوی عملا په سند امتحان کې موږ سره حاضر وو، امتحان کې کېناستل. د دې جملې څخه تقریبا شپېته زرو شاوخوا کې لوړو زده کړو وزارت ته، لوړو زده کړو مؤسسو ته، او د دولس څه کم دیارلس زرو په شاوخوا کې نیمه عالي زده کړو ته، او همدا شان اته شپېته زرو په شاوخوا کې هغه د طالبانو چې خپلو خوښو پوهنځیو ته نه وو کامیابه شوي، یعنې د هغه معیاري نمرې نه وي پوره کړې، هغوی مواجه د شرایطو د نیمه عالي او خصوصي پوهنتونونو وپېژندل چې کولی شي خپله خوښه باندې یا نیمه زده کړې وکړي، نیمه عالي زده کړې وکړي، او یا خو دولت خصوصي مسو کې عالي زده کړې وکړي. تقریبا د موږ د ټولو کامیابو پنځه دېرش فیصده لوړو زده کړو ته چې لار موندلې ده نجونې تشکیلوي. مجموع د کامیابانو اته اویا فیصده د ګډون کوونکو نه اته اویا فیصده اووه اتیا فیصده کامیاب شوي دي، او اووه څلوېښت فیصده نجونې تشکیلوي.
په دغه منځ کې څه کال بې نتیجه کسان هم وو کنه؟
سږ کال موږ د بې نتیجې په نامه څه نه لرل. موږ د لوړو زده کړو لپاره یو سل پنځوس هغه ټیټ حد ټاکلی، او د نیم مالي لپاره یو سل څلوېښت. چا چې تر یو سل پنځوس پورې هم خپلو پوهنځیو ته نمرې ترلاسه کړې مرفي شول، او تر یو سل څلوېښتو پورې چا انتخاب لرلو د نیم مالي لپاره هغه هم مرفي شول. یعنې حد د کامیابي یو سل پنځوس د لوړو زده کړو لپاره، او یو سل څلوېښت د نیمه عالي زده کړو لپاره تعین شوی و. د دې نه پورته چې چا نمرې وړي دي او هغه یو سل پنځوس نه پورته موږ سره کامیابان دي، خو هغه کامیابانو که خپلې خوښې پوهنځیو ته لاره نه ویستلې هغه واجد شرایط پېژندل شوي دي، او د یو سلو پنځوس نه لاندې د طالبانو چې انتخاب یې نیمه عالي نه لرلو او په دولتي کې نه دي کامیابه شوي، دغه حد پنځوس نه یو سل پنځوس نه لاندې ناکام دي مطلق، او دا ناکام د موږ تقریبا اوولس زره نولس زره په شاوخوا کې جوړوي.
په نورو کلونو کې دغه څه ویل کېده چې په پروسه کې فساد موجود دی، او هغه وړ کسان چې باید په پروسه کې کامیاب شي ناکامیابېږي او فساد موجود دی. څه کال پروسه څه ډول وه؟ څومره شفافه وه او څه ډول ترسره شو؟
څه کال نه چې درې کالو رئیس دی، درېیم کال دی چې موږ د دې شفاف پروسې شاهدان یو. دغه نه مخکې هم فساد کوو، فساد په لوړو زده کړو وزارت کې نه و. فساد په خپل د طالبانو سره هغه کمیشن کارانو چې شخصي اړیکې جوړولې، یا هغه مافیایي اړیکو چې د کانکور نه بهر یې کورسونو او په اصطلاح تش په نامو فرهنګي مرکزونو کې مافیایي اړیکې جوړې کړې وې، فساد هغوی کولو، او د سیمې نه د امتحان له محل نه به دوی کلید کتابچې به یې په غلا او یا په نفوس د زورواکانو به د سانینه ایستلې هغوی لپاره به کلی جوړې دی او بلاخره په هغه سلسله باندې به دوی کلی انتقالولې تر داوطلبه پورې او داوطلبه خپله پارچه د مغ کلی له مطابق حلوله او لوړو پوهنځیو ته به یې لاره موندله. په هغه وخت کې خپله وزارت پکې ګرام نه و، خپله وزارت کې فساد نه و، ځکه په ریاست کې هغه پارچه ورته راتلله له محل نه د سیم نه د امتحان چې هغه مکمله ډکه وه، نو کمیټه به مجبوره وه چې هغه پارچې له مخې دوی ته نمرې ورکړي. دا شناسۍ کېده نه چې چا په نقل حل کړی ده، چا حقیقي حل کړی ده، دا تفکیک نه و. خو درې کالو رئیس موږ وتوانېدو په دې باندې چې هغه فیصله روحیه ماته کړو، هغه مافیایي اړیکو مافیایي کړیو مخه ډب کړو او هر داوطلب ته جداګانه کتابچه چاپ کړو. نو د هر داوطلب لپاره د ځانګړي کتابچه په چاپېدو باندې موږ د دغه کلیو د وتلو له تشویش او د چنه خلاص شولو. نن ورځ موږ د هر داوطلب لپاره بېله کتابچه لرو او که احیانا د موږ کومه کتابچه هم لیک شي، د هر داوطلب کتابچه لیکېږي چې په صلاح ځانګړې کتابچه یا چاته ورکړې ده او یا هم د دې خپل کتابچه نه په خپل عکس اخیستی بیرون ته لګره ده. مو چې د سړي ګان ګرکو د ریګان مستر قرنټین دی نتیجه باطله وو او دغه کتابچه کوم زی په نور پروسه باندې تاثیر نه لري، ځکه هغه کبیرتم کلیر شي یواز د یو نفر لپاره کار بورد لري او بل څه لپاره هغه په درد نه خوري. نو په دې شکل باندې موږ د فساد مخه مطلق ډب کړی ده او الحمدلله په داخل د ریاست کې ډیر متحد او ډیر قوي او متحد وطن پال ټیم لرو چې په ټوله انرژي باندې شپه ورځ کار کوي او دغه درې کال رئیس دوی دغه سالم کار او په اصلاح صادقانه وطن پالنه په روحیه باندې کار باعث دی شوی دی چې نن د افغانستان په کور کور او په کلی کلی کې او د اته د تم ټول اشخاص په زړونو کې کانکور لار پیدا کی، کانکور استقبال شي، کانکور باندې اعتماد وشي.
بله قدر منوریدونکو، تاسو د کانکور د ریاست د سرپرست پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډ مرکه اوریدله چې زموږ همکار جاوید سنزاده ورسره د موضوع په تړاو کړی وه. مخکې مو ویل چې په خبرونه کې چې موضوع یې د همدغه د کانکور ازموینې نتایج، ستونزې، پرمختګونه او نور په خبرونه کې را سره مېلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی فرهاد پیلوزه او دغه شان د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی شریف الله ویان او د تلیفون په کرخه به د تعلیمي او تحصیلي برخه کې مدني فعال متی الله ویسا هم سره یو ځای شي. دوستانه کله چې د استاد نو اخلو زه فکر کوم چې ستاسو ذهن کې نو څلوېختو پنځه څلوېختو پنځوسو کلونو کسان دغه شي مجسم شي. خو نن سبا شکر دی استادان ځوانان دي او زموږ پرونه کې چې کوم استادان را بلل دي دوی هم ځوانان دي. پیلواز صاحب که تاسو راته ووایئ چې مرکه مو د خاموش صاحب واورېدله، که څه هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا وایي چې مثلا په پروسه کې فساد نه دی موجود، خو د عوامو نظر هم بدل شوی دی په دې اړه، رښتیا هم د فساد مخه ډب شوی ده د کانکور په ازموینه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه درنو اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم. ترمن صاحب تر ډیره بریده د نورو کلونو په پرتله سګنې کانکور خو بدنو، ما د فساد ډیر موارد نه دي تر سترګو شوي تر دا مهاله. د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پرسنوي کې د کانکور په اړه کوم منفي تبلیغ هم نشته، شکایت هم نشته. موږ تر اوسه نه دي اوریدلي چې چا شکایت کړی چې ګواکې د چا حق وړل شوی دی یا څنګه چل دی. په مجموع کې زمونږ دغه فروسه دغه کومه پروسه چې د کانکور دا کوم ډول سیستم چې دی په دغه باندې زمونږ نیوکه ده. مګر مخکې ما بخ کوم په خپل خبرو کې په هر ځای کې ما دا خبرې کړې دي چې د کانکور وسنې ډول ډیر کلاسیک دی، ډیر زوړ دی او مدرن نړۍ کې په وسنې نړۍ کې معاصر نړۍ کې دا سیستم یا چلیږي نه او یا هم څوک تر کار نه اخلي. عموما زمونږ د ټولنې عامه پوهاوی، د ټولنې علمي ظرفیت، د ټولنې د دغه سیستم هضم، دغه ټول هغه موارد دي چې دغه کانکور دغه د دې کانکور شکل ډول او جوړښت نفي کوي. زه به د سګنی کانکور د فساد د کموالی یا د رونوالی یو هغه دا وکم چې سکل د کانکور د پاره کورسونه ډیر زیات و د کانکور د امدګۍ د کورسونه وو خصوصا ننګرهار کې چې موږ کله لیدل خدماتی کارونه وو بیخي چا پیسې هم پې نه اخیستلې پیسونه هم نه اخیستل خپل معرف ریاست پرې کې ډیر زیات کار وکړ کور دی ودان وي او همدغه وجه وه چې سکل تقریبا د ننګرهار نه دری اتیا که دو اتیا دی یعنی اتیا سلنه کې شاګردان کامیاب شوي دي کانکور کې په خو دغه سلنه شپېته و دوه شپېته و نهه پنځوس دغسې خواوشا کې وه اوس دغه سلنه تقریبا شل فیصده جیګه شوې ده نو خوشبینه یو ګوندې چې واړه مسایل به وي پکې دغه هم انشاءالله ختم شي ښه به وي او لوړې زده کړې داسې دي چې که په فساد راشي بیا وروسته سړی نه شي تېرېدی ورکي
وعلیکم
السلام خغلی ویسا تاسو د خغلی پیلوزی خبرې هم اوریدلې وی دوی هم ویل چې فساد په دې څو کلونو کې لکه څنګه چې افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې فساد ورک شوی دی خو دوی نیوکه تر ډیره په سیستم باندې مو سیستم کلاسیک سیستم دی ستاسو نظر په دې اړه څه دی
مننه تورمان صاحب د فساد په اړه به شاید هغه وختونه چې څو کلونه مخکې ما خپله کانکور ورکړی یا په سیمو کې وو موږ د آمادګۍ د کورسونه درلودل یا په سیمو کې له زده کوونکو د شاګردانو د خلکو له پلرونو سره بحثونه کوو ټول به پر لوړو زده کړو وزارت همدا ویل چې هلته څوک کانکور ته لاره نه شي پیدا کولی ځکه فساد دی خو په دې دوو درو کلونو کې تقریبا د فساد ته مخه نیول شوې ده یعنی په کانکور کې هغه کسان خپله زده کړو ته لاسرسی لاره پیدا کولی شي کوم چا چې امادګي ویلې ده یا لایق دی یا د دې قابلیت لري مګر بیا هم په ځینو مورد کې اوس هم شکایتونه کېږي او هغه ستونزې په سیمو کې موجودې دي او لیرو پرتو سیمو ته یا له ښارونو څخه لیرې سیمې یا ځینې موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته د زده کوونکو لپاره د امادګۍ کورسونه نشته یعنی دغه ستونزې په ابتدایي فلسه یعنی د لیسې په دوره کې شته نو بیا چې کله لوړو زده کړو ته هغوی ابتدایي درسونه خراب وي د لیسې متوسطې درسونه خراب وي هغوی کانکور کې ته لاره نه شي پیدا کولی نو دوی عمومي هر وخت اوس هم کله د سپینږیرو سره په لیرو پرتو سیمو کې کښېنم دوی پر دې باور نه لري چې اوس هم هغه فساد مخکې کلونو کې وو یا به یو کس د بل چا پر ځای باندې امکان ورکوي ازموینه به ورکوله او یا به همداسې وو چې د یو سیمې زده کوونکي به کامیابه کېدل د بلې به نه کېدل اوس که فساد به لږ وي همدومره فساد نشته خو یو شی چې دی هغه دا چې بی عدالتي وسوه یعنی بی عدالتي په دې چې په د اساسي قانون د سره سم متوازن انکشاف د ټولو قومونو د ټولو سیمو د ټولو خلکو حق دی خو متوازن انکشاف دا و چې کومې سیمې چې جنګي دي د کرزي صاحب په دولت کې د آمادګۍ په نوم یوه پوهنځۍ د یو شمېر خلکو لخوا کرزي صاحب ته وړاندیز وسو او هغه د لوړو زده کړو وزیر ته وویل چې د آمادګۍ په نامه یوه پوهنځۍ جوړه سوه چې هغه کې به د جنګي سیمې کسان راتلل دوی ته به د کانکور آمادګۍ یو کال درس ورکول کېدی بیا به وروسته له دوی څخه کانکور ازموینه اخیستل کېده چې تر څو پورې دا ټولې سیمې متوازن انکشاف وکړي خو کله چې دغه نوی وزارت راغلی د تېر په دې وختونو کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې همدا پوهنځۍ د ځینو مشخصو کړیو لخوا قصدي ډول باندې بند شوه چې هغه په جنګي سیمو کې یا هغه سیمو ته چې مخکې یو امتیاز ورکول شوی و هغه هم بند شو نو دا خپل اوس هم بلې
اورم ستاسې غږ مهرباني وکړئ
نو اوس هم خلک چې انتقاد کوي یا د لیرې پرتو سیمو خلک چې غوښتنه کوي او یا د فساد انتقاد کوي هغه هم دا وایي د دې سیمې لپاره چې د آمادګۍ پوهنځۍ منظور شوې وه او د دوی لپاره یو امتیاز وو او په اساسي قانون کې هم د دوی حق وو هغه بند شوه نو دغه یو شی اوس هم د پوهنې د لوړو زده کړو په وزارت کې موجود دی
ښاغلی ویسا ما د سیستم په اړه باندې ښاغلی پیلوزی وویل چې سیستم کلاسیک دی ستاسو په نظر باندې دا تر کومه پورې د توجیه وړ ده دا خبره او په سیستم کې باید بدلون راشي
په سیستم کې تقریبا اوس ته ستونزې به وي خو هغسې ستونزې نشته یعنې خپل خلک ځینې خوښ دي کله چې د زده کوونکو سره بحث کوي له استادانو سره د کانکور امادګۍ له مسؤلینو سره د پخوا په نسبت باندې اوس فساد نشته
ډیره ډیره مننه ښاغلی ویسا چې وخت مو راکو او په تلیفون دا سره یو ځای شوی.
مننه.
ښاغلی وایان یو موضوع چې بله ده هغه دا دی چې د ښاغلي ویسا په خبرو کې مو وایي چې چا چې د آمادګۍ کورسونه نیولي دي هغوی تر یو حده پورې ډېر کامیاب شوي دي. ستاسو په نظر دغه د آمادګۍ کورسونه نیول څومره مفید دي په دې برخه کې؟ حال دا چې ما داسې کسان هم لیدلي چې دوه درې کاله سر په سر د آمادګۍ کورسونه نیولي خو بیا هم په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او په څنګ کې ټولو اوریدونکو ته. باید وویل شي چې د کانکور د پروسې لپاره آمادګي دا یو اوږدمهاله آمادګي ده. دا نشي کېدلی چې یوازې په کانکور آمادګي په یو کال یا دوه کالو کې تکمیل شي. زیاتره شاګردان او زیاتره د معارف غړي کوشش کوي چې د اووم سم څخه وروسته یا اتم سم څخه نهم سم څخه مرحلهوار مرحلهوار یا پړاو په پړاو دغه مسله پیل کی او تر سوچ کامیابی ته ورسیږي. ځینې داسې کورسونه هم شته چې دوی خپل کیفیت لري، ظرفیت لري او د شاګردانو یا د زده کوونکو په ظرفیت جوړونه کې دومره هڅه کوي چې د دوی سهمیه په کانکور کې زیاتیږي. اما ځینې نور کورسونه هم داسې شته لکه پخوا په شان دوی په ارتباط کې دي د ځینو خاصو کړیو سره او د دې خاصو کړیو په واسطه زیاتره دوی پوهیږي چې کوم پوښتنې په سوالونه یا پوښتنې په کانکور کې راځي، د دوی سهمیه زیاتیږي او د نورو کورسونو راټیټیږي. نو شخصي کوښښ او هڅه او په څنګ کې د کورنیو تشویق او هڅونه د دې سبب ګرځي چې دغه نمرې او دغه نتیجه په کانکور کې خراب شي. مسله یې دې په څنګ کې دا ده چې مونږ د شفافیت په اړه کومه پوښتنه اوس نه لرو، ځکه د بایومیټریک سیستم فعال شوی دی او د بایومیټریک سیستم په واسطه زیاتره زده کړیالان کولی شي چې خپل امتحان ته راشي د دې پر ځای چې بل څوک راولي په امتحان کې او د دوی پر ځای امتحان ورکړي او درغلی وشي او نتیجه بلې لورې ته لاړ شي. خو په زیاتره سیمو کې په افغانستان کې نام نسیمې مونږ تاسو لرو چې کانکور کې د دوی شاګردان یا د پانزی د شاګردان یا د مکتب غړي نشي کولای چې ګډون وکړي او دغه د شفافیت د پروسې د پښتنې سره مخامخ کی. په څنګه باید وویل شي چې په دې کې د مدني ټولنو او اجتماعي ډلو مسولیت هم جوړیږي چې لکه څنګه چې په ننګرهار کې ځینو ډلو راپورته شوي دي، ټولنیزې ډلې راپورته شوي دي، د خلکو د پاره د کانکور آمادګي رامخته کړې ده او دغه پروسه یې اسانه کړې ده. که چېرې په نور ولایتونو کې هم داسې وشي دا سهمیه زیاتیږي. او د لکه څرنګه چې ویسا صاحب وویل، د اساسي قانون مطابق ټول وګړي حق لري چې معارف ته لاسرسی ولري او لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري او دا په وړیا توګه باید د دولت لخوا دوی ته چمتو شي. مګر موږ تاسو وینو چې په ننګرهار کې 1000 خلک کامیابیږي، په خوست کې 15000 خلک کامیابیږي، په هرات کې بیا هم 1000 خلک کامیابیږي. نو دغه مساوات او په دې باندې فکر کول، دې ته یو ستراتیژي جوړول او په کیفیت باندې فکر کول، د دې سیمو سره په فرهنګي لحاظ، په ټولنی لحاظ او په مدني لحاظ کار کول، دا د دې سبب ګرځیدلی شي چې بل اخر مونږ یو کانکور ولرو چې هغه د افغانستان نوماوي او هغه کې د ټول اقوامو او د ټول ولایتونو د پر سهمیه په نظر کې ونیول شي.
بله، په لوځ سپ د متوازن انکشاف خبره راغله او ویسا سپ دا خبره وکړه چې مثلا په خوا نیو حکومت کې د نام نو سیم لپاره د آمادګۍ او پانځه او چې هغه ویل پورو سپاغی انتقادونه رامنځته شول چې بیا دغه پانځه له منځه لاړو. ستاسو په نظر باندې څونه اړینه ده داسې پانځه جوړول د نام نو سیمو لپاره چې انکشاف متوازن شي او د هغې سیمې خلک هم وکولی شي چې په کانکور ازموینه کې هغه لازمه نتیجه چې هغه ترلاسه کړي؟
وګورئ دي کې یو بل کړکېچ رامنځته کېدونکی دی. بیا که چیرته دغه شان یو سیستم رامنځته کیږي نو د لرې پرتې سیمې خلک مجبور دي چې اول ښار کې ځان له کوټه ونیسي. اول دا پوښتنه چا کړې ده چې د دې خلکو دومره توان شته چې په اقتصادي لحاظ چې دی ښار کې ځان له کور یا کوټه ونیسي؟ که دی دومره توان ولري، وسه ولري، نو بغیر له دې کورسن دی کولی شي چې یوه بله لاره تعقیب کړي او ځان هدف ته ورسوي. مسله دا ده چې د خپل د وزارت او د خپل د سیستم ضعف دی. که چیرته دوی د لرې پرتو او جنگ ځپلو سیمو لپاره ستراتیژي پلان گذاري نه لري، د خپل د کانکور او دغه سیستم او دغه پروګرام کمزوري ده او نیمګړتیا.
یعنی څه کوي لري، څه کم ته باید ولري؟
وګورئ تاسو، هر ټولنه خپل اخلاقی کلتوري او ټولنیز دغه لري شرایط او حالات لري. د هرې ټولنې کلتوري او رواني حالات په پام کې باید وساتل شي، دا هغه وسنجول شي او هغې ته میکانیزم جوړ شي او په کانکور کې سهم ورکړ شي. کیدای شي د جنگ ځپلې سیمې نمرې راکمې شي نسبت هغو سیمو ته چې هغه ښاري دي، هغه متمدنې دي، هغه پرمختللې دي، هغلته اسانتیاوې شته، هلته لاسرسی کېږي نورو مرستیالو علومو ته. دلته دا ستر کمې همدا دی چې وزارت باید دا کار کړی وی، یا د دې دپاره پلان ګزاري جوړه کړی وی، یا د دې محصلینو دپاره نمرې راکمې کړی وی، او یا هم د دوی سهم داسې وی چې هغه لکه دا دا نور سیستم چې دی دا پخپله په یو ډول نه یو ډول دغه سیمه بېسواده کېږي، بېسواده پاتې کېږي. بل هغې خلکو سره که چېرته انګیزه د دې نه وي چې زرې تعلیم وکړم، زرې پوهنتون ته لاړ شم، زرې زده کړې وکړم، نو دوی بیا هم نه راځي. یعنی دا یو بل مشکل دی. خو ښه خبره دا ده چې د لومړی خبره چې د کانکور د شفافیت ته چې باید محصلین او شاګردان ورباندې باور ولري چې که زه ځم نو زه کامیابېږم. یا مثلا دا وایي چې که چې زه نمرې یوسم نه مانه خوړل کېږي نه. بله غټه خبره دا ده چې د محصلینو د فراغت نه وروسته محصل څه کېږي، بالاخره محصل سره څه کېږي، محصل ته کوم تفکر پکار دی چې هغه راتلونکو نسلونو دپاره، یعنی د مکتب شاګردانو دپاره دا یو انګیزه تولید کی چې باید تاسې مکتب ووایئ، تاسې پوهنتون ووایئ، له هغې وروسته به ما غوندې شی درنه جوړیږي. دا چې یو پوهنتون فارغ دی او دلته خو ذهنیت داسې دی چې که ته زده کړې کوي وظیفه باید وکړي، دا خو موږ نه دی کړي په دې ټولنه باندې. موږ دا کار نه دی کړی چې باید زه شاګرد باندې زده کړې کوم، دا یوازې د وظیفې دپاره نه دي چې ته پیسې پرې وګټې. دا خو یو بل ستا حق دی او د ټولنې حق دی، په تا باندې د کورنۍ حق دی، او بیا دا ټولې خبرې دي. هغه یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده چې باید شاګردان په دې پوه شي، ټولنه ماشومان او ځوانان په دې پوه شي چې تاسې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ. اوس خو خیر دا ذهنیت جوړ دی، داسې یو ناوړه دود ګډ دی. دا چې ګډ دی، یو شاګرد یو پوهنتون نه یو محصل فارغېږي او هغه هلته ځي رکشه چلوي، مثلا د سرک په سره ریړۍ ودروي، رومیان ټماټر پیاز خرڅوي. هغه چې د مکتب شاګرد ګوري چې دا د پوهنتون نه فارغ دی، ده سره څه احساس پیدا کېږي چې زه باید زده کړې وکړم؟ که دی د وکیل او د وزیر او د والي زوی وي، خو زه په هر صورت که دی به هر څه ته لاسرسی ولري. خو دا چې غریب سړی دی، دا به څنګه کوي؟ څنګه به راځي پوهنتون ته؟ ده سره به څنګه فکر پیدا کېږي؟ ده سره به د زده کړو څنګه فکر پیدا کېږي؟ ده ته به دا فکر څوک ورکوي چې وروره بچی ته په کانکور کې حتما کامیابیږي که ته لایق یې؟ دغه ذهنیت به دله څوک ورکوي؟ نو دغه ټول مسایل دي، د کانکور د ظوف، د کانکور د سیستم، د کانکور د کمیټې، د وزارت د پلان ګزارۍ، د وزارت د میکانیزم، د سیستم، دا ټول مشکلات دي. نو زما هیله دا ده چې موږ به یوازې په مشکلاتو باندې خبرې نه کوو، هیله مې دا ده چې دوی باید د حل لارې له ځان سره ولري، که نوي د متخصصینو د مرستې وغواړي، د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو کانکور سیستم، د هغوی تعلیمي سیستم نظام هغه دې وګوري، د هغې نه د مرسته واخلي، او قرار قرار دې د پرمختګ په لور حرکت وکړي، نه په زاړه پاتې شو همداسې.
ډېره ډېره مننه قدرمند اورېدونکو. یوې لنډې خبرتیا ته ورځو، تر لنډې خبرتیا وروسته راګرځو او ستاسې تلیفوني اړیکې ځواب وو د موضوع په تلیفون شمیرې مې 0909 45 40 او 0908 225 55. ورځو دمې ته
ځوان فکر.
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق سي، کله د قانون تطبیق سي
فنان چې دي دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي، څه پرمختګونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
بلې قدرمن اوریدونکو، بیا هم خراغلس
د ټلیفون شمیر یو ځل بیا اعلان هم 0995 45 30 او 0 1 2 5 5 5. تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه را سره خبرې وکړئ. یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که خپل ځان را وپیژنئ، څوک او له کومه ځایه؟
محمد امین امان مل زابل ولا.
محمد حلیم.
محمد امین.
محمد امین جان مهربانی زابل ولایت نه مهربانی.
لوځ ست خمیدا پښتنه ده چې دا ویل مخته وي دا د کانکور سیستم وړ کلاسیک ده، باید دا سره کوم سیستم چې مخته سی او دوه کاله مخته دا بایومټریک سیستم نه و دا سیستم رامن تاسو او بل لو سمحت لخه مداهله د ستار ولایت ته ځنګلې کورسونه ورکې اوس مثلا زموږ د زابل ډیرای ځوانان دغه نه ولاړلو کابل ته د آماده کې لپاره ننګرهار ته تلو، نو باید زابل کې هم دلته داسې اسانتیا ورته رامنځته شي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسې امین جانه. بل ټلیفون هم لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم تاسو درنو ورو کترمن.
وعلیکم
السلام.
بله بله غږ مرادی، مهرباني. بله مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم. زما خو یو شکایت ده غواړم چې دلته زموږ پرمې په پښتو باندې هغه پرمې ټکي کړي او موږ ته د پښتو څنګه را کړي، نو باز شاګردان دغه مشکلات سره مخامخ وو کوم چې پښتو باندې په دغه ته نور کوسي.
نور نور هم څه شته د دوی اړیکه را سره پرې شو، خپل نوم یې هم وانه خیستو. په هر حال بل اوریدونکو هم لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو غږ لرو، مهرباني. اورو اورو غږ هم اورو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ، خپل ځان راپیژنئ. فکر کوم چې دا اوریدونکي زموږ غږ نه اوري. قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې په ټلیفون لیکه کې څه ستونزه ده، ولې ستاسو غږ موږ ته راځي؟ تاسو مهرباني وکړئ. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې مهرباني.
السلام علیکم. جمع تاسو ته تا او ګرانو مهرمانو ته سلامونه ونیږي. خیر.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟ متحد صاحب لرننګ ده هر ولایت نه. مهرباني وکړئ متحد صاحب.
د مېرمنو سره دا پوښتنه ده، تورمن صاحب تیر امتحان کې زموږ یو ملګری و کنه، هغه امتحان ورکړو، هغه وروسته بیا بې نتیجې راغې کنه، هغه سانکور احمدګي ویلی وو. نو هغوی چې هغې ته چې موږ وویل چې اول ناکام شو، هغوی راته وویل چې دغه سانکور سوله علي د کانګور علي تخجل والا دی له موږ سره ټکې کړي کنه، دا خبره تر کوم وخت پورې رښتیا کېدای شي؟
مننه. دا خو په سر کې مونږ د کانکور د ازموینې رئیس سره مرکه درلوده، هغه وی چې دا ټګې خبرې اوس له منځه تللې دي، بیا به هم مېلمانه په نظر ورکړي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو د مانو عبدالمتین د وردګو ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني متین جان.
تاسو او ټول اوریدونکو مېلمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او په دې کانکور په اړه کوم نظر دا دی چې د ورته کالونو کانکور نمو ډیر خوشاله او راضي او ټول د کوون کې په خپل لیاقت باندې کامیابیږي او لوړو تحصیلاتو نیمه عالی ته لار پیدا کوي.
او تام د کانکور ازموینه ورکړې وسخ کال کنه؟
او ما په څلور اتیا کال کې ورکړې وه، په هغه وخت کې دومره شفافه نه وه، ځکه اکثره خلک وو چې د پیسو په زور باندې کامیابېدل یا د بل چا په ځای باندې امتحان ورته ولو.
مننه. کور ودان ژوندی اوسې عبدالمتین جان. یوه اړیکه بله هم راخلو، بیا خپل مېلمنو ته ورځو. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالرحمن من انګرار نه. زما غوښتنه دا ده چې فرضاً علاقان به لاړ شي، مثال دی مدګي چې ته کورسونه وایي، آیا جنکیانو دپاره مشکل دی مکتبونو کې داسې یو څه جوړولی شي چې مثال دی کانکور امتحان په شکل باندې اخلی چې هغه پوئشي چې مثال هغه هم ناکام دي نتیجې پاتې شي کنه
مننه مننه شوندې اوسې ورزخ په ملمنو ته د لمړنۍ پښتنې په ځواب کې یو وخت نورې پښتنې به هم راوخلو خغله پیلوز محمد امین نور تاسو مخکې وویل چې تیسوم کلاسیک دی باید نوې شي دا وایي چې څه ډول سیسوم باید راشي دوی پښتنو نه زده
ښه وګوري کله چې منګه د گاونډیو هیوادونو لګورو یا د سنټری شیا مرکزی اسیا د هیوادونو تعلیمي او د زده کړو سیستم ګورو هغه شاګردان د تخصصي دورې د پاره لګ مکتب ټاکي هغه کې کانکور نسته ستا په خوخه شاګرد یو خدای چې دی کې څو په دې سیستم کې څو نیمګړتیا وي دي لومړی نیمګړتیا دا ده چې یو شاګرد ګوري مثلا دغه لومړی انتخاب سره دغه نمرې ګوري نه دی سم بل انتخاب ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري درېم انتخاب سره چې چیرته د ده نمرې سمې وي نو هغې ته ورکوي مثلا د ده خوښه دا ده چې دا ژورنالیست چې ژورنالیزم وایي هغه ایسته دغه ته ورکوي ادبیاتو ته ورکوي سره د ده ذوق هم نه دی د ده شوق هم نه دی د ده تلوسه هم ورته نه ده کې دا یو ظوف دویمه خبره دا ده چې کله دی راځي تخصصي رشتې ته مثلا تصادفاً یو سوالونه دی دا نخانی تورول دی برابر شو راغلل برابر شو د شاګرد ټول عمر مکتب نه دی ویلې داسې ویلې چې توکل په خدای ویلې دی او بس برابر شو راغې او کانکور کې کینستو کانکور کې کامیاب شو ټپ پونځي ته کامیاب شو دی به وایي څنګه په کومه کوالیټي دا دی بل زوف دریمه غټه خبره دا ده چې کله دی کانکور نه انتخاب کیږي هغه شاګردان چې هغه ډېر لایق په ټول د مکتب په ټوله دولس کلنه دوره کې دی او نمره پاتې شوي مګر په کانکور کې ناکامي دیرشم څلوېښتم پنځوسم نمبر شاګرد وي هغه کامیاب وي او نمره ناکامي دا امکان لري هیڅ کلم نه د دې سیستم زوف هم دا دی چې کله ته له مکتبه ممتاز شاګردان هغه چې د خپلې رشتې او هماغه ځینې خپله رشته ټاکي مکتب نه د لیسې د دورې نه هر محصل هر شاګرد ځان ته خپله رشته ټاکي تاسو وګورئ د هر محصل ګوري په پاکستان کې او په ملیشیا کې ما د ملیشیا او د پاکستان نصابونه ډېر زیات مطالعه کړي دي هغوی دا شی کوي چې د ده کتابچی ګوري غیر مستقیم د ده هغه ذوق معلوموي غیر مستقیم د ده شوق معلوموي یو شاګرد دی اوس مثلا وایي به چې زه طب سره شوق لرم علاقه لرم مګر هم لیاقت طب نه لري انجینرۍ لیاقت نه لري دا به ته څنګه انجینرۍ ته ورکوي څنګه به طب ته ورکوي دا د ده کتابچی ګوري کله چې د ده کتابچا وګوري زیاتره هغه شیانې چې دی ورسره شوق لري د ده په خپله کتابچه کې هغه څه وي چې هغه ورسره شوق لري دې خبرې معمولا غیر ارادي خبرې د هغه څه په اړه کوي چې دی ورسره شوق لري انجینرۍ په اړه خبرې کوي د ډاکټرۍ په اړه خبرې کوي مثلا د نورو شیانو په اړه نو که چیرته موږ د مکتب له دورې نه د تخصص دوره پیلوو او همدغسې راځي پوهنتون ته پوهنتون نه فارغېږي او بیا به دې په هغه کوالټۍ وي چې ته یې غواړې تا ضرور نه دی بیا استاد ورسره لیکچرې ورکي او د زاړه کریکولمونه او زاړه چپترې او زاړه شیونه ورباندې په زور په تحمیل کړي هغه محصل به داسې متحرک محصل وي چې استاد ته به وایي چې استاده دا دې نن دې مطالعه نه وکړې موږ دې نن پوه نه کړی شو یعنی زمونږ سیستم په دې وجه غلط دی زمونږ نوی سیستم که چیرته راځي نوی سیستم باید او باید د لیسې له دورې پیلېږي لیسې نه انتخاب کیږي لیسې نه شاګردان انتخابیږي د هغوی سویه د هغوی لیاقت د هغوی ذوق او شوق په پام کې ساتي او بیا کانکور ته راځي هغه ته پوهنتون ته راځي هیڅ اړتیا نشته دی دوی سره څو ګټې دي یو رواني ګټه دا ده چې شاګرد ته دا ذهنیت ورکوي چې ته یوازې د زده کړه د وظیفې دپاره مه کوه هر سړی نن راځي انجینیری خوښوي هر سړی راځي نن طبابت خوښوي شخصي پوهنتونونه دي ډک دي په ډاکټرانو باندې هیڅ معیار پکې نه دی معلوم لیاقت پکې نه دی معلوم سیستم پکې نه دی معلوم بس چې نن فارغ شو سبا له سړی ناستې ول تمینات کوي او که څوک مړ شو که څوک ژوندی شو څوک پوښتنه هم نه کوي نو زما وړاندیز دا دی که چېرته سیستم نه وي شي دغه مشکل له منځه ځي بله انګیزه دا راځي چې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ زده کړې به د زده کړو دپاره کېږي د ژوند دپاره به کېږي یو تفکر به پیدا شي په ټولنه کې چې موږ باید ټوله یوه پوهه ټولنه ولرو یوه لوستې ټولنه ولرو او داسې یوه ټولنه ولرو چې هغه مهذبه ټولنه وي هغې ته اړتیا نه وي چې موږ بیا په کانکور کې دا په چوکو سمو اولې په قطار کې نه وو چې ته کېنه بچې دلته کېنه دلته اول د کانکور د اولې ورځې نه تشدد د استاد شروع شي تر اخرې ورځې پورې یعنی دا یو مشکل له موږ سره دا که حل شي ښه خبره ده. نو زما هیله همدا ده چې اپډیټ شي.
ډیره ډیره مننه. د متحد رور پوښتنه دا وه چې آیا ټګي وسمه شته دی؟ هغه د عبدالمتین رور عبدالمتین وردګ رور چې کوم څرګندونه لرلې، هغه وی چې نه ټګي وس نشته دی او دوی راضي دي. یو پوښتنه چې ښاغلی ویان د تاسو هغه دا چې عبدالرحمن رور له ننګرهار څخه دوی درلودله چې د نجونو په اړه چې مثلا هلکان ته شرایط برابر د نجونو ده، ولې کومه مرکه چې مونږ د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د سرپرست رئیس واورېده، هغه د څرګندونو په اساس چې د نیمایي زیاتې چې کامیاب شي په کانکور ازموینه کې هغه نجونې دي، او اول نمره د عمومي دغه کانکور ازموینه هم یو جلی د تخمینې په نوم باندې چې تر ټولو ډېر نمرې ګټلې دي. نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ او دې په اړه هم کوئ چې څنګه نجونې باوجود دی چې مثلا زمینه د تحصیل د زده کړو ورته کمه مساعده ده، بیا هم دوی په ډېر شمېر سره راځي په کانکور کامیابانو په لیست کې او ضمناً اول نمره کېږي د کانکور ازموینې.
خوشبختانه په تیرو کلونو کې خدا مسله نه و چې باید انجونې ډېرې کامیاب شي، خو ورځ تر بلې دغه فضا ښه کېږي، ځکه د کورنیو ذهنیت د انجونو د تحصیل په اړه د زده کړې په اړه بدلېږي، او دغه فرهنګي او ټولنیز چاپیریال رامنځته شوی دی تر څو انجونې وکولی شي د دغه فرصت څخه په استفادې سره خپل ظرفیت ښکاره کړي او خپل هغه انګیزه د تحصیل دپاره په ډاګه کړي. باید وویل شي چې زیاتره ښوونځي دوی خپله دغه اقدام کړی دی چې د دولسم او یولسم صنف تکړه او نخبه انجونې تکړه کورسونو ته معرفي کړي دي، یا د ښوونځي په منځ کې د مدني ټولنه او ټولنیزو شبکو په مرسته داسې پروګرامونه پیل کړي دي چې په هغه کې انجونې کولی شي چې د کانکور دپاره پوره چمتووالی ولري او په یو پوره ذهنیت باندې راشي کانکور کې ګډون وکړي او داسې ګډون وکړي چې بالاخره د ګډون نتیجه ولري. زمونږ زیاتره خاري ځایونو کې یا خاري چاپیریال کې دغه ماحول انجونو ته برابر دی تر څو د خپل ذوق او د خپل استعداد مطابق دوی درس وایي او خپل رشته انتخاب کړي. پاتې کېږي د کلي او بانډو مسله. اوس هم لکه څرنګه چې لیدل کېږي ورځ تر بلې دا وضعیت بدلیږي. په خوست کې پخوا تر دې تر اووم صنفه پورې یا د اووم ښوونځي پورې اجازه ورکول کېده خزینه او ته تر څو لاړ شي زده کړې وکړي، انجونې زده کړې وکړي او دغې نه وروسته به په کور کېنول. اما اوس دغه ذهنیت بدلیږي، ځکه پوهنتونونه زیاتېږي، ښوونځي زیاتېږي او د تعلیم په ارزښت باندې خلک پوهېږي. بالاخره انجونو ته هم دا فرصت ورکول کېږي. دا چې ولې انجونې په لوړه سطحه اشتراک کوي یا دوی لوړې نمرې اخلي، دا د دې سبب دی چې کله دوی په محدودیت کې وو یا د طالبانو په دوره کې یا خاطر دی په دوی باندې فرهنګي ماحول حاکم وو چې نشوي کولای چې ګډون وکړي او یو دفعه وتل، نو دا انګیزه ثابتوي. موږ تاسو ګورو چې په ټکنالوژي وخت کې کوشش پدې کېږي چې جنډر ایکوالټي وساتل شي. جنډر ایکوالټي پر اساس خزینه او نارینه او ته دا زمینه برابرېږي چې راشي په د خپل ذوق او شوق مطابق پانتون ته لاره پیدا کړي. د شیرشاه ورور پوښتنه دام وه چې ځینې وخت د دوی یو ملګری بې نتیجې پاتې شوی او علت یې همدا دی چې دوی ویلي چې سمت او سمپالنه شوې ده یا پکې درغلی شوی. زه دا موضوع ځکه په کلکه ردوم چې موږ د لوړو زده کړو وزارت کې یو ښه ابتکار دا لیدلی دی چې نن د مزار استادان راځي د پوهنتون استادان او د خوست پوهنتون امتحان اخلي او د هرات پوهنتون استادان راځي د کابل امتحان اخلي. په دې شکل یو ډول تنوع یو ډول بدلون راغلی دی چې دغه پروسه لا هم شفافه کړې ده. پخوا په دې ویل کېدل چې دلته ډله ډله بازی کوي، قومونه راځي یو بل څخه ملاتړ کوي، څوک خپل خپلوان راولي او کوشش دا کوي چې د خپل خپلوان را مخته کی سوالونه ورکی یا د غزمینه د سورته مسایل کی چې یو لایق خلق راولي د تنبل خلق پسند کی کی نوی ترسو دواړه وکولې شي چې ښه نتیجه ترلاسه کی. اما دا مسله زه په کله کړه دوم فعلاً د پاره دا مسله نشته. او متین ورور د وردک نو ویلو چې اوس شفافیت د کانکور خښوي دا او شفافیت د کانکور بایومټریک په اړه دی. نو بایومټریک سیستم پرمسته کیدو لپاره هر شاګرد لپاره یو کوډ موجود دی، دغه کوډ پر اساس هم به کانکور ته یو کانکورس خورسته به هم پانتون کې دغه کوډ پر اساس تر څلورو کلونو پورې دغه سره محاسبه کیږي.
ډیر ډیر مننه. خپل ویان په لوازې سب یو د کمیت موضوع ده بل د کیفیت موضوع ده. مثلا لوړ زده کړو وزارت وایي چې په ډېر شمېر سره د دولسم ټولګي فارغین د کانکور ازموینه کې په لوړ زده کړو او نیمه لوړ زده کړو ماسو کې جذب شوي دي. ولې ستاسو په نظر باندې که په ډېر شمېر سره جذب هم شي او کیفیت ښه نه وي په لوړ زده کړو ماسو کې او نورو انسټیټیوټونو کې، ستاسو په نظر باندې آیا ګټور به وي؟
زه خو لومړی دا د تبعیضي چلند په اړه خبره کوم. استاد خبره وکړه چې دا نشته لري، سل فیصده شته لري. ما په خپل دا کار کړی دی، لیدلی مې دی. اول
د ژبې موضوع چې
د ژبې مسله ده، کانکور کمیټه، کانکور کمیټه ننګرهار دپاره هغه متاسب استادان هلته لیږي او هلته په محصلینو سره داسې یو چلند کوي چې استاد پرې نږدي چې محصل سره کومک وکړي، مرسته وکړي، حتی دومره مرسته نشي کولای.
دغه اوریدونکي چې پوښتنه مطرح کړه او نوم یې ونه ویل چې دوی ویل چې دا سوالونه موږ ته په بله ژبه راکړل شوي، دا هم تاسو
ته دا ښایي چې تېروتنه وي، ځکه یا به تېروتنه وي او دغه امکان لري چې دا کار یې کړی وي. په لوی لاس استادان لیږي خوست ته، زه په خوست کې استاد وم او خوست همدغه کار شوی و. مونږ خو هڅه کوله چې د دې مخه ونیسو، یعنې هیڅ استاد نه غواړي چې هغه ناحق شاګرد ته، یعنی هغه چې مستحق نه دغه ته نقل ورکړي او وایي چې ته مثلا دغه سوال څنګه دی، دا یا یو ضمني مرسته به وي حتما په صحنه کې، اما داسې نه ده چې یو څوک دې ټول نقل وکړي. اما دوی دا استادان خپلو سیمو ته چلیږي، هغلته مطلق ټول پارچې په تخته ورته حل کیږي، ورته لیکل کیږي سوالونه، ټول ورته لیکل کیږي او هر څه ورته کیږي. دا مسئلې شته دي او زموږ هیلې دي چې دغه مسئلې هم راکمې شي، ستونزې هواری شي. تبعیضي چلند او ژبنی تعصب او سمتي تعصب دا بیخي ښه پراخ دی په وزارت کې. حتی دا چې دا اوس وزارت د تحصیلات عالی وزارت په خپل کمپیوټر کې ډیټابیس کې پښتو ژبه نه لري، نو دې ته تعصب نور توري کسبیني. خو خیر دغه باندې مونږ غږیږو نه، سره مونږ یو مدرن پرمختللی نصاب غواړو، پرمختللی زده کړې غواړو، پرمختللی متوازن سیستم غواړو. هغه که دا ټول شیان دي ورکی وي، خو چې دغه دا ارزښت پکې وي. د کیفیت او د کمیت خبره راغله، ډیره زیاته مهمه او ډیره ارزښتمنه خبره ده او ډیره مهمه خبره ده. لبده بخته چې زمونږ دولتي پوهنتونونه له شخصي ډیر بهتر دي او به شخصي د دولتي نه ډیر بهتر دي. شخصي پوهنتونونه خو دا زیاتره داسې دي چې محصل یې نشته اما حاضرۍ کې شته، راځي نه خو حاضرۍ کې وي. زه نمونه نه اخلم، په دې کابل کې لس پوهنتونونه داسې پېژنم چې 80% شاګردان یې نشته، اما فارغیږي بیا او ټولنې ته وړاندې کیږي او بیا په همدې سند باندې دی، په حکومت کې سهم اخلي، په حکومت نه باج اخلي، حکومت کې په وظیفې کوي، کارونه کوي. او د ماسټرۍ سیستم هم همدغه شان، او د لیسانس او د غیر رخکته بکلوریا او فوق بکلوریا، دا ټول مسلې همداسې شته دي. کریکولم زمونږ بیخي زوړ دی، ما وړاندې میوزلی په همدغه میز باندې دا خبره کړې ده چې زمونږ نصاب زوړ دی، کریکولم هم زوړ دی، مفردات زاړه دي، دی باندې تجدید نظر پکار دی. بل په پوهنتونونو کې د استادانو تحمیلي نصاب دی چې استاد خپله چټیات لیکي او هغه بیا په محصل باندې په زور اخلي چې دا کتاب باخلي، بل بنا اخلي، بل کچا د پیغمبر حدیث وي او د قران کریم آیت وي، هغه ورته مهم نه دی، خو د خپل خبره ورته ډیره زیاته مهمه ده. همدا په محصل اخلي، په محصل باندې که نور حفظ کوي، زده کوي که نه زده کوي، خو د چاپ کړی دی باید خرڅ شي او پیسې ترلاسه کړي. نو دغه یو تحمیلي سیستم دی چې کیفیت یې زیانمن کړی دی، نصاب زوړ دی. هند یعنی د ظاهر شاه د وخت نصاب مفردات په پوهنتون کې چلیږي. از برای خدا ما مخکې یادونه کړې ده چې یو غدې مضمون دی، مونږ خوشحال پوهنه ورته وایو په ادبیاتو کې. دغه خوشحال پوهنه تر اوسه پورې غلطي عام ده، خوشحال پیژندنه باندې تدریسیږي، یعنی په وزارت کې چې نصاب غلط دی. بل مونږ کړي کولم دی چې لبده بخته هماغه زاړه په زاړه تفکر لګیا دی، زور فکر جوړ دی، په زور فکر تطبیقیږي. او دا نوی متمدن او پرمختللي استادان، دغه د تخنیکی او د ساینسي نړۍ استادان مخنه نیسي. دا استاد ځوان استاد باید دوی د دې شي، ګرچې ژورنالیزم او ارتباطات عامه چي دي، دا یو نوی سیستم دی، یو نوی علوم دي، خو ځوان علوم دي زمونږ په علومو کې یو ټولن پوهنه او یو ژورنالیزم، خو دغه نور شیونه چې دي ځوان استادان باید په کلکه مخه ونیسي، زړو استادانو ته قناعت ورکړي، ورته ودی وایي کور دي ودان، بچی دي لوی، د خدمت نه دی ونړی مننه، خو نور بست دا ټولنه مو بلاری کوي، دا ځوانان مو بلاری کوي، ځوانان په کار چې کار ورته وشي واغوي یو ښه لارښوونه په کار ده. زما هیله دا ده چې په سیستم کې بیا هم تاکیدن دا خبره کوم چې په سیستم کې باید ژور تغییرات راشي، د کانکور په سیستم کې، د کانکور په چلند کې، څنګه دوی کانکور اخلي دغه چلند هم غلط دی. د دې ترڅنګ د استادانو تحمیلي نصابونه باید د منځه لاړ شي، شخصي پوهنتونونو کې دغه شیان د منځه لاړ شي، محصل نه یو دی پارېغي. د زمونږ نیمه و نیم وکیلان د پارلمان ولله کې پوهنتون مخه لیدلی، ټول فارغ شو پوهنتون نه، لسې زه پېژنم چې دا د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شو. نو دا ټول دغه مسایل دي، زما هیله دا ده چې دغه شیان د منځه لاړ شي او یو رښتینی پوهنتون ولرو بالاخره.
مننه پیرواز صاحب. وین صاحب، یو پوښتنه بل هغه ده چې اوس خو لوړ زده کړو وزارت ویل چې دا کلاس کسان کامیاب شوي په ډېر شمېر سره، او دا خو د یوازې کابل لپاره نه دي، ولایتونو لپاره دي. په ولایتونو کې مثلا ولایتونو پوهنتونونو ته هلته ځای په ځای کېږي. دغو پوهنتونونو نه یو هم د ننګرهار پوهنتون دی چې ننګرهار پوهنتون ته به هم دوی ځي، مثلا نور کېدای شي داسې ولایتونه به وي. ولې مشکل دا دی چې همدا اوس تاسو خبره چې په ننګرهار ولایت کې ډېری پوهنتونونه د نامې له وجې تړل شوي دي. یعنی که دلته کانکور اخیستل کېږي، کسان هم مثلا آمادګي هم نیسي، نور تیاری هم ورسي، کامیابیږي بیا مثلا د نامې له وجې، دوی نشي کولای چې دو سره جفانه ده باید څنګه وشي چې لاقل دوی ته د زده کړې هغه لازم شرایط مساعد شي.
زه دا نظر لرم چې اوس
ډاډی مبخې تاسو خبره مو کړه چې که همدا اوس د ننګرهار پوهنتون لپاره ځینې کسان کامیاب شوي وي په دغه کانکور ازموینه کې، هغه هم خصوصا نجونې که نه که وي، نو شاید ډېری زړه ښه نه کېږي د تګ دپاره هلته، او د تبدیلۍ موضوع چې مثلا دوی بیا تبدیل شي، دا موضوعات به ډېر وي. مهرباني وکړئ.
زه دا نظر لرم چې د دې لپاره چې دا پروسه ډېره عادلانه شي، زه دوه وړاندیزونه لرم چې دا وړاندیزونه به تر کومه پورې عملي وي، دا باید چې د حکومت پر باندې باید فکر وکړي. اول وړاندیز دا دی چې مونږ هر ولایت کې یو پوهنتون لرو، باید د دغه پوهنتونونو ظرفیت لکه مرکز غوندې لوړ شي. اوس په کابل پوهنتون، مزار پوهنتون، هرات پوهنتون او ننګرهار پوهنتون باندې فشار دونه زیات دی چې خلک زیاتره کوشش کوي چې دغه پوهنتونونه انتخاب کړي، نورو پوهنتونونو ته ډېر زړه نښه کوي یا لیواله نه دي چې هغه ځایونو ته لاړ شي. نو دغه متمرکز سیستم باید چې بدل شي، باید د لوړو زده کړو وزارت د نورو پوهنتونونو د کیفیت هم لوړ کړي، او هغه پروسه چې ورته کوالټي اشورنس وایي یا تضمین د کیفیت، د تضمین د کیفیت لپاره باید زیاتره بودیجه مصرف کړي په لوړو زده کړو باندې او په معارف باندې. دغه بودیجه باید د 2% نسخه، اوس متاسفانه موږ 2% بودیجه لرو چې په معارف باندې مصرفیږي. ټوله د موږ بودیجه په امنیت باندې مصرفیږي، ټوله بودیجه په انکشافي پروژو باندې مصرفیږي، اما معارف ته چې د ټولنې اساس او بنسټ جوړوي او ټولنه په هغه باندې ولاړه ده، ډېره توجه نه کیږي. زما اساسي وړاندیز دا دی چې هر ولایت ته دې کوشش دا وشي. مثال چې زه د قندار ولایت څخه امتحان ورکوم، یوازې باید د قندار پوهنتون انتخاب کړم، دا به په دولت باندې دغه اقتصادي بوج هم راکم کړي چې خلک راشي کابل ته، د کابل د ساحې سره بلدېدل یا په کابل پوهنتون کې درس ویل، هغه جګ مصرف چې په دوی باندې راځي هغه راټیټ شي. او دویمه مسله دا ده که چیرې امنیتي وضعیت لکه ننګرهار غوندې خرابېږي یا نور ځایونو غوندې خرابېږي، باید داسې سکیجول جوړ شي چې د سکیجول پر اساس د هر ولایت امتحان باید په یوه ورځ په امن ساحه کې واخیستل شي لکه په کابل کې واخیستل شي. د کابل او د شاوخوا ولایتونه باید چې متمرکز شي او یوه ساحه جوړه شي، د مشرقي بل ساحه جوړه شي، جنوب خواته بل ساحه جوړه شي، او دا پروسه باید کوشش وشي چې د دوه درې ولایتونو په یو ځای کولو سره په یو ولایت باندې بدل شي او په یو ولایت کې امتحان واخیستل شي. دا به هغه مصارف هم راټیټ کړي او دا به د دې سره مرسته هم وکړي چې هغه خلک چې نام نسیمو کې دی راشي امن سیمن کې امتحان ورکړي. او دویمه مسله دا ده چې د معارف او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ هیڅ ډول هماهنګي نشته. معارف وزارت باید د لوړو زده کړو وزارت سره دا ډول هماهنګي وکړي چې دوی کولای شي چې د کالج سیستم رامنځته کړي. د لسم سم څخه وروسته هر شاګرد کولای شي چې خپل د خوښې وړ مسلک انتخاب کړي، تر کالج یعنی تر څلور کالونو پورې وای، هغې څخه وروسته په دوه کالونو کې دوی ماستری کولای شي. متاسفانه نه زموږ د ښوونځي زده کړیالان او نه د پانتون محصلین د مارکیټ سره برابر تربیه کیږي، یعنی دوی یوازې او یوازې د کتابونو پر اساس، د زوړو چپترونو اجنډاو پر اساس چی کیږي، د ریسرچ سره بلد نه دي، د لیکوالۍ سره بلد نه دي، او د دوی زده کړې هم معمولا کلاسیکو سیستمونو باندې استواری دي. او بل ځینې محصلین چې تعداد شپېته زرو خلکو ته رسیږي، دوی خصوصي پانتونونو ته معرفي شوي دي. موږ تاسو ته معلومه ده چې خصوصي پانتونونه ټول په مصرف ولاړ دي، نو دوی کله کولای شي چې خصوصي پانتونونو کې ځان دپاره هغه مصرف برابر کړي یا وکولای شي دا مصرف راپورته کړي. بله مسله دا ده چې د کانکور کمیټه یو ډیره وړه کمیټه ده په وزارت کې، دا باید چې په یو مستقل او خپلواکه کمیټه باندې بدله شي چې ټول کارونه، اجنډاوې، ستراتیژۍ په مستقله توګه د لوړ زده کړو وزارت څخه پرته په مستقله، خپلواکه او واحده توګه دا مسایل تنظیم کړي او مخته لاړ شي.
ډیره ډیره مننه وایم صاحب. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره زموږ د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. تاسو درانه اوریدونکو په لویو بخون کې خدای سپارو. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي فرهاد پیلوزی او دغه شان شریف الله ویان نه ډیره مننه کوو چې په دا خپرونه کې سره پاتې شول. له ښاغلي متی الله ویسا هم مننه چې د تلیفون په کرخه را سره وو. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرئ.